وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل اند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رډیو په یو بل خبرونه کې تود هرکلی کوو. په دې هیله چې وخت ورځ به ولري، په روانه نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل رپورټونه لرو، چې د سر رپورټ مو په پاریس کې د افغانستان د بیلابیلو ډلو ترمنځ هغه کانفرنس چې نن پیلېږي او تر جمعې ورځې پورې دوام کوي. په دې سربېره نور مسایل هم څېړو. په د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو د پولیو د واکسین پر یو بل اداري کارکوونکي ډزې کړې او هغه یې ټپي کړې. له بلې خوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگټن د خپل ملګري اسرائیل لخوا په هغو سیمو کې چې فلسطینیان د خپل راتلونکي دولت خاوره ګڼي د نوي یهودي میرزایونو د جوړولو د اعلان له امله سخت خواشینې دي. خو مخکې له دې چې ډاکټر فريده هوډ سیفي د نړیوالو او د سیمې د خبرونو تفصیل درته وړاندې کړي، هاجره معصومی مراد ته غوږدو چې د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو سلام. په اثر کې د مهمو خبرونو سرټکی تمه ده چې افغان مقامات د طالبانو استازي او د افغان حکومت اپوزیسیون نن په پاریس کې د افغانستان په اړه په یوې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دیني عالمانو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې خلک رای ورکولو ته وهڅوي. او په لغمان کې نن په یو چاودنه کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي دي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. تمه ده چې افغان مقامات د طالبانو استازي او د افغان حکومت اپوزیسیون نن په پاریس کې د افغانستان په اړه په یوې غونډه کې برخه واخلي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څانګې په وینا تمنه کیږي چې په پلان شو کتنو کې به د افغانستان د سولې د پروسې په برخه کې کوم ډول پرمختګ وشي. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا ډول غونډې کولی شي د رسمي خبرو اترو لپاره لاره هواره کړي. په پاریس کې دا کتنې د فرانسې د یو څیړنیز مرکز لخوا تنظیم شوې دي. ویل کیږي چې په دې خبرو کې افغان چارواکي، د حزب اسلامي او طالبانو استازي او د پخواني شمالي اتحاد غړي ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر دیني عالمانو غږ وکړ چې په راتلونکو انتخاباتو کې خلک رای ورکولو ته وهڅوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد منوی نن په کابل کې د دیني عالمانو په سیمینار کې وویل چې د 1993 کال د انتخابات د افغانانو لپاره زیات مهم دي. هغه زیاته کړه چې حکومت نشي کولای په یوازیتوب سره شفاف او هر اړخیز انتخابات ترسره کړي. د منوی په وینا دیني عالمان کولای شي خلک په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. په لغمان کې نن په یو چاودنه کې د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوې دي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه په بادپخ ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو موټر شوې ده. بلخوا وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او په خبرې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي، خو چارواکي یې نه مني. د یو بل خبر له مخې په لغمان کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې یو تن وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. دا عملیات په الینګار ولسوالۍ کې تیره شپه شوی دي. او له مخدره موادو او جرایمو سره د مبارزې د استناف محکمې یو ایرانی وګړی د 22 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق په جرم په 10 کاله تنفیذي بند محکوم کړ. د دې محکمې د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې دا کس د هرات په اسلام قلعه بندر کې هغه مهال ونیول شو چې غوښتل دا هیروین ایران ته قاچاق کړي. تر دې مخکې هم په افغانستان کې د ځینو ایرانی وګړو په ګډون یو شمیر بهرانیان د نشه یي توکو د قاچاق په تړاو نیول شوي او محاکمه شوي دي. کورنی خبرونه هم دومرو. د سیمی او نړۍ خبرونه به فریده هوټ سیفی درته وړاندې کړي.
پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو د پولیو یا ګزند د واکسین پر یو بل اداري کارکونکي ډزې کړي او هغه یې ټپي کړی دی. نن چهارشنبه د حمله تر هغه وروسته وشو چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د واکسین د کمپاین شپږ کارکونکي په ډزو کې ووژل شول. تر اوسه پورې هیچا د پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو طالبانو د واکسین تر کمپاین د مخه ویلي وو چې دا کمپاین د لویدیځو جاسوسانو لپاره یوه پلمه ده. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د کمپاین مشر ډاکټر جهانزیب افریدي نن مشال راډیو ته وویل
ګورو مسلدار حکومت په هاي ډول په دې باندې مور کوي چې دا کمپین موږ په ټوله صبح کې سورزه لپاره موته.
دا حمله د سند په ایالت کې چې مرکزی کراچی ده د واکسین د کمپاین د زندیدو سبب شوې. نړیوال روغتیایی سازمان او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د حمله چې خلک له داسې روغتیایی خدمتونو محروموي چې د دوی د ژوند او روغتیا د خوندي ساتلو لپاره کیږي وغندلې. پاکستان، افغانستان او نایجیریا اوس په ټوله نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښې پکې شته. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د خپل ملګري اسرائیل لخوا په هغو سیمو کې چې فلسطینیان یې د خپل راتلونکي دولت خاوره ګڼي د نوو میشتځایونو د جوړولو د اعلان له امله سخت خواشینی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ویکتوریا نولند اسرائیلي مشران د پارونکي عمل پر اقدام تورن کړل چې د نوموړي په وینا د سولې په اړه د اسرائیل ژمنې له پوښتنې سره مخامخ کوي. د متحده ایالاتو لخوا دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو له مخې فرانسه، روسیه، منی، پرتګال او د امنیت شورا نورغړي د اسرایلی میشزاینو د ودانولو د پلان د محکومولو په اړه په یوې اعلامیه کار کوي. فلسطینیان غواړي چې پراتلونکي فلسطینی خاوره کې لویدیځه غاړه شامل وي او ختیځ بیت المقدس د دوی پایتخت وټاکل شي. اسرایل په نظر کې لري چې اسرایل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولی. لکه چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی د نومبر په میاشت کې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د دریس په اړه رای ورکړي، یعنی فلسطین به په ملګرو ملتونو کې څارون کې وي خو غړیتوب نه لري، نو اسرائیل په لویدیځ غاړې او بیت المقدس کې د زرګونو کورونو د ودانولو پلان جوړ کړ. اسرائیلي مقاماتو د دوشنبه په ورځ په ختیځ بیت المقدس کې له رام الله سره نږدې سیمې کې د 1.5 زر نورو کورونو د جوړولو کار منظور کړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندوی متحد ایالات بعد ملګرو ملتونو د نوو میشتځایونو د مسلې په ارتباط د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وړاندیز ملاتړ ونه کړي. هغې د متحده ایالاتو په کلک دریز ټینګار وکړ چې اسرائیل ته ورته دی، یعنی یوې فیصلې ته د رسیدو لپاره د دواړو خواوو ترمنځ مستقیمې خبرې. ویکتوریا نولند خبرو ته د دواړو خواوو پر راګرځېدو ټینګار وکړ. ویکتوریا وایي موږ یو ځل بیا پر اسرائیل او فلسطینیانو غږ کوو چې د پارونکو او یو اړخیزو ګامونو څخه ډډه وکړي او د مستقیمو خبرو د بیا پیلولو لپاره جدي کار وکړي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې د فلسطین له دې غوښتنې سره چې اسرائیل دې د دوی ترمنځ تر نورو خبرو لا دمخه د میشتځایونو د ودانولو فعالیتونه بند کړي په ټپه درېدلې دي. اسرائیل د غوښتنه رد کړې او هغه د نه منلو وړ بولي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د سیوز فضایي بیړۍ له خپلو درې تنو عملی سره د قزاقستان له بیکنور څخه نړیوال فضایي سټیشن ته په ماموریت روانه شي. نن به له غرمې وروسته د فضایي بیړۍ د فضا په لور روانېږي. د پلان له مخې به دوی د راتلونکو 15 میاشتو په مودې کې په فضا کې وي او هلته به په فضا کې دوه ځلې ګرځي او د ځمکې د مدار په لابراتوار کې به تجربې کوي. او د مکسیکو مقامات وایي 12 تنه چې 12 بندیان او 6 ساتونکي وو په یوې نښتې کې وژل شوي دي. دا پیښه له زندان څخه د بندیانو د تیښتې په سر شوې ده. راپورونه وایي داسې ښکاري چې بندیانو پر ساتونکو حمله کړې ده، د هغوی وسلې اخیستې او بیا پر دوی ډزې کړې دي. چارواکو د بندیانو د بیا نیولو امر کړی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ساده یې راډیو نو اوریدل. افغان چارواکي د طالبانو استازي او نورو مخالفو ډلو استازي او مشران په پاریس کې سره نن جرګه کیږي او غواړي د یو بل په دریز او هدفونو پوشي. په دې اړه په ریپورت سربیره به همدارنګه په همدې موضوع په پاریس کې د افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د بیان او رسنوي ازادي د چهارشنبه په ورځ لس کلن شوه. په دې مناسبت هم یو ریپورت لرو. تیره شپه په غزنی کې یو 303 ډوله له مسافرو ډک موټر له یو بل بارلونکي موټر سره ټکر شوی چې پکې 15 تنه مړه شوي او 11 نور ټپیان دي. په دې مسلام ریپورت درته وړاندې کوو. نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمایي کې د دې اونۍ بحث لرو چې پکې د جنگي جنایتکارانو په اړه د هغه لیست موضوع څېړل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې اړه یو مفصل ریپورت چمتو کړی خو تر اوسه پورې د خپرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. دا د ازادې راډیو ده. افغان چارواکي وایي د طالبانو استازي او د نورو مخالفو ډلو استازي او مشران په پاریس کې سره جرګه کیږي او غواړي چې د یو بل په دریځ او هدفونو پوه شي. د غونډې ګډونوالو دا د سولې خبرې نه بلکې د تفاهم یوه غونډه بللې ده. دا چې د دې غونډې پایلې به څه وي په دې اړه د ازادې راډیو د رپورټ مهم ټکي جناقه الکوزي وړاندې کوي.
د افغانستان د بیلابیلو ډلو طالبانو او افغان حکومت استازي نن د چهارشنبه په ورځ د فرانسې مرکز پاریس ته نږدې په یو پټ ځای کې سره راټولېږي او د پنجشنبه او جمعې په ورځو به سره جرګه شي او په غیر رسمي ډول به خبرې وکړي. افغان کارپو وحید مجده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا غونډه به په راتلونکي کې رسمي خبرو ته لار هواره کړي.
دا کسان چې داسې کنفرانسونه جوړوي د هغوی یو بل مقصد چې هغه ډېر مهم دی، هغه دا دی چې په حاشیه کې دا خلک چې دلته سره غونډېږي دوی هلته سره خبرې وکړي. په دې کې هېڅ شک نشته چې دا داسې خبرې اترې کېدای شي د سولې په پروسه کې، د سولې په بهیر کې، یعنی یو مثبت قدم وي.
د پاریس په غونډه کې به د طالبانو، حزب اسلامي او د پخواني شمال اتحاد او د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان وای دا غونډه چې دریم بین الافغاني علمي سیمینار په نامه یاده شوې د افغاني ټولنې بیلابیل اړخونه به سره یوځای کړي ترڅو تر 2000 کال پورې د افغانستان د مسلو په اړه خبرې او بحثونه وکړي. فرانسې چې په 2011 او 2012 کلونو کې د افغانستان په اړه د نورو کنفرانسونو او غونډو کوربه وای چې دوی په غونډه کې هیڅ دخالت نه کوي، یوازې د کوربتوب چاره پر مخ وړي. خورا پورونه وای چې په غونډه کې به د فرانسې د دفاع او بهرنیو چارو وزیران هم ګډون وکړي. دا سیمینار د فرانسې د ستراتیژیکو چارو د مرکز لخوا جوړ شوی دی. دا غونډه مهمه بلل شوې او یو ویل ته دا چې د طالبانو او حزب اسلامي استازو پکې ګډون کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لارن فابیس د فرانسې رادیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویل دا کانفرنس به د خبرو یا مذاکرو جلسه نه وي.
ما د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي ته وویل چې آیا له دې ډول کانفرنس سره لیوالتیا لري. هغه راته وویل چې هو، دا ځکه که چیرې تاسې سوله غواړئ نو له مخالفو اړخونو سره باید سوله وشي. په افغانستان کې دوی یو له بله خبرې نه کوي، په دې توګه به دوی دلته په فرانسه کې خبرې وکړي، خو دا نشو ویلی چې دا به مذاکره وي.
Mais on peut pas dire que ce soit une négociation.
افغان حکومت او لویدیز متحدان له 2009 کال راهیسې د طالبانو سره د سولې هڅه کوي، خو تر اوسه په دې کار کې زیات پرمختګ نه دی کړی.
و موریدل چې ټاکل شوی دا د فرانسې د مرکز پاریس په لمنه کې نن د افغانستان د حکومت د سولې د عالی شورا د افغان حکومت د سیاسي مخالفانو او د وسلوالو طالبانو د استازو په ګډون یو غونډه جوړ شي. په دې غونډه کې د طالبانو د استازو رسمي ګډون پر وی سیاسي ډلې یا غورځنګ د طالبانو د بدلیدو لور ته لیوالتیا نخي. اسمت ساروان په دې موضوع په پاریس کې د افغانستان د سیاسي چارو له یو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې ده. مرکه ورو
څه فکر کوي چې دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې له راتک سره یا د سولې د زمینې په برابرولو کې څه مرسته وکړي؟
هیڅ شک نشته چې هر ډول تفاهم چې د افغانستان د دولت مصالح مخالفین له خوا تضمینی دغه د افغانستان د سولې لپاره یو قدم ګڼل کی، که څه هم په دې مرحله کې چې دا خبرې کی داسې امکان نشته چې موږ داسې نتیجې انتظار ترې نه وباسو چې هغه د افغانستان کې د سولې لپاره یو لوی ګام وبلل شي.
ډاکټر صاحب، طالبانو ویلي دي چې دوی په کانفرنس کې ګډون کوي او خپل نظر بیانوي، مګر له چا سره د سولې په باره کې خبرې نه کوي. له دې سره سره تاسو په څه اساس دې کانفرنس ته هیله لرئ؟
خو ما په خپله خبره ډېره مشکله وه چې دومره لوی ویوې مودې د مسله تصادم نه وروسته دواړه لوري حاضر شي چې د سولې په مذاکراتو کې هغه اساسي مسایل سره تماس ونیسي، مګر که سړی د بل لوري ورته وګوري دا پخپله یو لوی ګام ګڼل کېږي چې د دولت مخالفین د حکومت نمایندګانو سره په یوه تالار کې کښېني او له اقل خپل نظر څرګند کړي.
فکر نه کوي چې دا د طالبانو لخوا هم په خپل دریس کې یو ډول نرمښت ده، ځکه چې دوی تر دې پخوا حاضر نه ول چې په داسې یو کانفرنس کې ګډون وکړي چې په هغه کې د سولې په باره کې خبرې کیږي او د افغانستان د دولت او د سولې د عالي شورا استازي دې په هغه کې برخه واخلي.
خبره هم دا ډول طالبانو خو په ورو ورو باندې د افغانستان د دولت سره د مذاکرو او د خبرو اترو نه ډډه کړې و، مګر زه داسې فکر کوم چې په امیر صاحب باندې اوس داسې یوه فضا رامنځته شوې ده چې ورو ورو به د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یو ډول تفاهم د پلټلو لپاره هلې ځلې وشي. د توکیو په کنفرانس کې هم طالبانو د افغانستان د دولت د نمایندګانو یا د نورو جریانونو د نمایندګانو سره وکتل، که څه هم نتیجه یې دومره اعتنا وړ وه، نتیجه منځته رانغله، مګر په سر دغو باندې هم ته که دا لړۍ دوام وکړي وخت به داسې مراحل راورسېږي چې په هغه کې د مذاکرات په اساسي مسله باندې خبرې سره وشي او د نتیجې په لټه پای کړي.
ستاسو په نظر کوم عوامل سبب شوي دي چې طالبان خپل دریځ بدل کړي، دا ډله د سیاسي کېدو په لور روانه ده؟
خبره خو ما په نظر هم داسې ده چې 2014 کال د افغانستان په تاریخ کې په تېره د څلورو لسیزو په شاوخوا کې یو لوی تاریخ ګڼل کېږي. زه فکر کوم چې طالبان به دې نتیجې ته رسېدلي وي چې د جنګ په واسطه باندې دې نشي کولی چې د افغانستان په سیاسي سرنوشت باندې بیا هم برلاسی لاسته راولي. مګر زه داسې فکر کوم چې اوس په منطقوي او په عین زمان کې بینلي توګه باندې داسې فشار زیات شوی دی په پاکستان او په طالبانو باندې چې نور دا موقع دوی ته څوک نه ورکوي چې یوازې مسله هانۍ لارې نه افغانستان د سرنوشت ټاکلو برخه کې اقدام وکړي، بلکې باید دوی هم د نورو سیاسي قوتونو په شان باندې یو سیاسي قوت وي د افغانستان د ملي سرنوشت برخه کې دوی هم برخه واخیستلی شي.
په پاریس کې میشت افغان کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې په پاریس کې د هغه غونډې په اړه خپل نظر څرګندوه چې ټاکل شوې ده نن د طالبانو او افغان حکومت د استازو په ګډون پیل شي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي اقدام هرکلی وکړ. وی ویل چې په راتلونکي کې به د هغو افرادو نومونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وسپاري چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. امنیت شورا د طالبانو د بندیزونو په لیست کې یو لړ بدلونونه راوستل چې له مخې طالب مشرانو ته چې غواړي د سولې د خبرو لپاره بهر ته سفر وکړي اسانتیاوې رامنځته کیږي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي اقدام هرکلی کوي او وایي چې امنیت شورا پر افغان طالبانو د بندیزونو په تګلاره کې نوي بدلونونه د افغانستان د سولې د عالي شورا د وړاندیز او د حکومت په غوښتنه کړې او د شورا ته به د طالبانو د هغو افرادو د نومونو لیست وسپاري چې له سولې سره لیواله دي او غواړي په راتلونکي کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي پریکړې لیک له مخې په تور لیست کې شامل طالب مشران ته د دې امکان برابرېږي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره په اسانه بهر ته سفر وکړي. د ولسمشر حامد کرزي د ویان مرستیال سیامک هیروي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سفر دغه اسانتیا به هغو افرادو ته برابر شي چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي.
د بندیزونو د لرې کولو له دغه پریکړلیک څخه هغه کسان برخمن کیږي چې غواړي د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو یا د روغې جوړې په بهیر کې ګډون وکړي، او هم د هغو کسانو لپاره د دې زمينه برابروي چې په راتلونکو کې به افغانستان نمونه د امنیت شورا ته سپاري چې له تور لیست څخه وایستل شي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې د مهال 122 کسان او څلور سازمانونه شامل دي. په امنیت شورا کې ډیپلوماټانو هیله څرګنده کړې چې د دې کسانو لپاره د سفر اسانتیا به له بهرنیو پوځیانو سره چې په 2014 کال کې له افغانستان نه وځي د وسلوالو طالبانو د سولې او پخلاینې امکان برابر کړي. پریکړلیک له افغان حکومت څخه غواړي چې د سولې له عالي شورا سره په نږدې همکاري کې د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ته د هغو کسانو د نمونو لیست ورکړي چې دوی د پخلاینې او سولې د پروګرام د ملاتړ په غونډو کې د ګډون په مقصد ځانګړو سیمو ته د هغو د سفر اړتیا تاییدوي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سیامک روي وویل پر دغې مسلې د افغانستان حکومت کار کوي. د ملي امنیت شورا به د هغو کسانو د نمونو لیست ترتیب او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته به یې وسپاري چې غواړي د سولې په خبرو کې ګډون وکړي.
شورای امنیت افغانستان روی از تعداد که
د افغانستان د ملي امنیت شورا د هغو افرادو پر لیست کار کوي چې له تور لیست څخه د نمونو د ایستلو لپاره یې اړتیا شته، او کله چې د سولې پروسه او د خبرو اترو بهیر پیل شي او هغه کسان چې غواړي د افغانستان له حکومت سره خبرو کې برخه واخلي، طبیعي خبره ده چې د افغانستان امنیت شورا به د هغوی د نمونو لیست د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وسپاري چې نمونه یې له تور لیست څخه لری شي.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر مارک لیال ګرانت وویل د امریکا په غوښتنه برابر شوی دا پریکړه لیک به د طالب مشرانو د سفر د معافیت اغیز او سهولت زیات او د افغانستان د سولې او پخلاینې له بهیر سره چې په راتلونکو دو کلونو کې به ډیر مهم شي مرسته وکړي. امنیت شورا دا پریکړه لیک په داسې حال کې تصویبوي چې ټاکل شوې روانه اونۍ د یوې فرانسوي تحقیقاتي ټولنې په نوښت له فرانسې پلازمېنې پاریس ته نږدې دوه طالب مشران د افغان حکومت او د پخواني شمالي ټلوالي په ګډون د اپوزیسیون له استازو سره کتنه وکړي. ویل شوی چې دا غونډه له سبا چهارشنبې د جمعې تر ورځې په یو پټ ځای کې د تړلو دروازو تر شا جوړیږي او ټول شل کسان پکې برخه اخلي. که څه هم د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او طالبانو ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حالاتو په اړه یوازې بحثونه کیږي، نه رسمي خبرې خو یو شمېر څېړونکي دا غونډه په افغانستان کې د روغې جوړې د پروسې د ګړندي کېدو لپاره مهمه بولي. د طالبانو یو پخوانی قومندان سید محمد اکبر اغال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه غونډه ځکه مؤثره ده چې په کې لکه د پخواني اتحاد د مشرانو په څیر هغه اړخونه ګډون کوي چې یو وخت یو د بل په مقابل کې جنګېدل. خغلی اکبر هغه وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستی اقدام به هم د دغې غونډې پر نتیجو ښه اغېز وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام به د سبا یا بل ورځ چې دا کم مجلس کېږي د دغه دپاره به ډېر موثر او ګټور تمام شي. دا ځکه چې سبا حرکت د افغانستان په بار کې چې د افغانستان هغه طرفونه چې هغه مخکې تر دې د حکومت راتلي یا یولس کاله مخکې یا لس کاله مخکې هغه کوم ډلې چې په جنګو سره اخته وي هغه سره کښېني، دا به د سولې دپاره د هغو دپاره د اعتماد دواړه د طرفینو دپاره د اعتماد وړ وګرځېږي او د اعتماد باور به منځته راشي او د سولې دپاره به ډېر کومک وکړي او ډېر
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد منلی چې د دوی استازي به په غونډه کې وینا وکړي او ګډونوالو ته به د طالبانو لیدلوري بیان کړي خو د ټینګار کړي چې له هیڅ اړخ سره سیاسي خبرې اترې نه کوي. د راپورونو له مخې شهاب الدین دلاور او محمد نعیم د طالبانو په استازیتوب په دې کانفرنس کې ګډون کوي.
دوستانو زموږ غږ لازادې رادیو نوري د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. له افغانستان سره د امریکا پر مرستو څارونکو اداره وایي چې له دې هیواد سره د برېښنا د شبکې درغول لپاره د میلیون ډالرو پر ارزښت اخیستل شو وسایلو په ګودامونو کې خاورې پرتې دي چې د پلانونو او کاري ظرفیتونو د نشتوالي له امله تر اوسه ترې کار نه دی اخیستل شوی. دغه اداره له چارواکو غواړي چې د 2013 کال بشپړ راپور له خپرېدو مخکې د دې ستونزې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري د نړیوالو اژانسونو په استناد په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرپلټونکی وایي د افغانستان د برېښنا شبکې له رغولو سره د شاوخوا 14 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل د نصبولو د پلان د نشتوالي له امله په ګودامونو کې سرغوچ پراته دي. د امریکا نوی خاص سرپلټونکی جان سوپکو دغه راز وایي چې د دوی د څېړنو په نتیجه کې معلومه شوې چې د افغانستان د برېښنا شرکت سره د مرستې لپاره یو قراردادي ته 15 میلیون و 1,000 ډالر ورکړل شوي خو د کار ډېره برخه هیڅ کلم نه ده بشپړه شوې. جان سوپکو دغه راز وویل د 12.8 میلیون ډالرو په ارزښت اخیستل شوی وسایل چې په افغانستان کې د بغاوت ضد ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره ورته عاجل اړتیا وه هم د نصبولو د پلان د نشتوالي له امله په ګودامونو کې دي او هیڅکله هم ترې استفاده نه ده شوې. دغه وسایل په تېرې مارچ میاشت کې افغانستان ته لیږدول شوي خو د افغانستان په جنوب د کندهار په هوایي ډګر کې د امریکا د پوځ د انجینرۍ په برخه کې د لرګیو په چوکاټونو کې سرغوچ په ګودامونو کې ښودل شوي او مسؤولین په دې فکر کوي چې له دغو وسایلو سره څه وکړي ځکه یو ښکاره پلان نشته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرپلټونکي وویل چې د په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان الن ته یو لیک استولی او ورته ویلي دي چې د افغانستان له برېښنا شرکت سره د امریکا مرستې څېړلې دي. خاغلی سوپکو دغه راز یادونه کړي چې د لویس برګر ګروپ او بلک اند واچ کمپنۍ ته د شوي قرارداد په خاطر چې هدف یې د افغانستان د برېښنا شرکت سره تخنیکي او د روزنې مرسته و میلیونونو ډالر ورکړل شوي خو 6% کار نه دی بشپړ شوی. نن د ترانسمیټرونو لپاره پلان ترتیب شوی، نه خریداري شوی او نه هم 211 ترانسفرمرونه نصب شوی دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرپلټونکي مخکې لدی چې په 2013 میلادي کال کې بشپړ راپور خپور کړي له چارواکو د غستونځ په وړاندې د سمدستي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې له 2009 میلادي کال را په دیخوا امریکا د افغانستان د برېښنا شبکې د رغولو او عصري کولو سره د شاوخوا 8 میلیون ډالرو مرسته کړې او په پام کې ده چې د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ هم ورسره د 1.5 میلیون ډالرو نور مرسته وکړي. افغانستان چې هیڅ کله هم د برېښنایي او بشپړه او منظمه شبکه نه لرله، هڅه کوي چې له درې لسیزو ورانیو وروسته یوه سمه شبکه رامنځته کړي. د امریکا څارونکي ادارې یا سیګار دغه را سپارښتنه کړې چې په کندهار کې د امریکایي قمندانان په دې اړه چې آیا کولی شي له ګودام شوو وسایلو ګټه پورته کړي پرېکړه وکړي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې په افغانستان کې د امریکا د مرستو د نړیوالې ادارې مشر دی د یاد امریکایي قراردادي کمپنۍ کارونه وڅېړي او د هغو کارونو په بدل کې چې تر اوسه یې نه دي ترسره کړي له هغوی بیرته پیسې غواړي.
په افغانستان کې د بیان او رسنیو ازادي د چهارشنبې په ورځ لس کلنه شوه. په همدې مناسبت د نوی ال آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې لخوا په کابل کې غونډه جوړه شوې وه او د رسنیو او بیان ازادۍ پر وړاندې په پرتو ستونزو پکې خبرې وکړې. نور جزئیات نسیم شفق وړاندې کوي.
نایاله آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې پر افغان حکومت تور پورې کړ چې هڅه کوي د بیان او رسنیو پر ازادي محدودیتونه وضع کړي. د دې ادارې مسولانو په افغانستان کې د رسنیو او بیان د ازادۍ د لس کلنۍ کېدو په مناسبت غونډه کې وویل چې د جمهوری ریاست په ګډون ځینې مهمې حکومتي ادارې هلې ځلې کوي چې د بیان او رسنیو د ازادۍ مخه ډپ کړي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د رسنیو د څارنې مسول صدیق الله توحیدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ستونزو ورستر بری د زیاتېدو په حال کې ده.
در این اواخر ما شاهد یک سلسله صحبت های
په دې وروستیو کې موږ د حکومتي چارواکو لخوا د داسې خبرو شاهدان یو چې آزادو رسنیو ته ګواښونه بلل کیږي. د ولسمشر سرګندونې په سرغړونو د رسنیو د څار کمیسون چې کومه اعلامیه خپره کړې او دغه راز له رسنیو سره د اطلاعاتو فرهنګ د وزیر مرکې له بده مرغه له دې ټولو سرګندونو څخه پر رسنیو د سانسور د لګولو نښې ښکاري. له همدې امله موږ په خپله کاري برخه کې ډېرې اندېښنې لرو.
په افغانستان کې د محمد ظاهر د سلطنت پر مهال د ډیموکراسۍ له لسیزې وروسته تیر لس کلونه په دې هیواد کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د پراخ فعالیت له کبله بې ساري ګڼل کیږي او داسې نظر شته چې د بیان او رسنیو ازادي د افغان حکومت له مهمو لاسته راوړنو څخه ده. په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې لسګونه راډیوګانې، تلویزیونونه او چاپي خپرونې رامنځته شوې او خلک وکولای شول چې د همدې آزادو رسنیو له لارې د بیلابیلو مسایلو په اړه خپل نظریات او انتقادونه بیان کړي. په دې موده کې آزادو رسنیو ډېرې ستونزې هم وګاللې. یو شمېر خبریالان وبژل شول، لسګونه نور ټپیان او بندیان شول او ګڼ شمېر نور د حکومتي چارواکو، وسلوالو مخالفانو او نامعلومو وسلوالو لخوا له وهلو، ټکولو، ګواښونو او نورو ستونزو سره مخامخ شول. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په تیرو لسو کلونو کې د بیان او رسنیو ازادي د پام وړ او مهمه بولی، خو د دې وزارت سلاکار جلال نورانی دا نه مني چې افغان حکومت د بیان او رسنیو د ازادۍ پر وړاندې خنډ جوړوي.
موږ دو د اطلاعات او فرهنګ وزارت اصلا قویترین او موثرترین ارګان دی چې آزادی بیان څخه دفاع کوي.
نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یو غوښتنه ده هم کوي چې د بیان او رسنیو د ازادۍ په درناوي باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخې ته واټ د بیان د ازادۍ په نوم ونومول شي. په افغانستان کې د محل په بیلابیلو نمونو له ژورنالیستانو څخه د دفاع څو ټولنې او سازمانونه هم فعالیت لري، خو ژورنالیستان انتقاد کوي چې دې ټولنو هم د دوی د حقوقو د خوندي کولو لپاره هیڅ هم نه دي کړي او په خپلو ګټو پسې ګرځي.
و موردل چې نن چهارشنبه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ لسمه کلیزه وه. تېره شپه په غزنی کې یو درې سوه درې ډوله له مسافرو ډک موټر له یو بل بار وړونکي موټر سره ټکر شوی چې پکې پنځه تنه مړه شوي او یولس تنه نور ټپیان دي. سید شاه سقیم په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ټکر تېره شپه په دریو بجو د غزنی د مقر ولسوالۍ په لړمه سیمه کې د یو درې سوه درې ډوله موټر او یوې لارۍ ترمنځ شوی دی چې پکې پنځه تنه مړه او یولس نور زخمي شوي دي. په مړو شویو او زخمي شویو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې درې سوه درې موټر له کندهار څخه کابل ته روان و چې د مقر په لړمه سیمه کې یې ټکر کړی دی. دی د ټکر لامل د موټر ګړندی تګ او پر سړک د واورې یخې کېدل بولي.
تقریبا درې بجې یو سدسیه او یو نو ټکر کړی تحمله پنځه نفره شهیدان او یو لس نفره زخمیان لري. د پنځو نفرو کې درې زنانه دي او څو نارینه. پولیسوالۍ مقر لړمه کې دا واقعه پېښه شوې.
څلور ورځې وړاندې هم د غزنی په روضې سیمه کې څلور درې سوه درې ډوله موټرو ټکر کړی و چې پکې شپاړس تنه زخمي شوي وو. د غزنی د ټرافیکو مدیریت وایي چې د روان کال له پیل تر اوسه پورې د کابل کندهار پر لویه لاره یو کم سل ټرافیکي پیښې شوي دي چې تر دریو سوو زیات کسان پکې مړه او زخمي شوي دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو. دوه نیمو بجو ته یو بار بیا ډاکټر فرید هوډ سیفي ته غوږ دو چې د نړۍ او افغانستان د خبرونو سر ټکی وړاندې کوي.
راپورونه وایي افغان مقامات د طالبانو استازي او د افغان حکومت اپوزیسیون نن په پاریس کې د افغانستان په اړه په یوې غونډې کې برخه اخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتي چې په راتلونکو انتخاباتو کې خلک رای ورکولو ته وهڅوي. له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د استیناف محکمې یو ایرانی وګړی د 22 کیلوګرامو هیروینو د قاچاق په جرم په لس کاله تنفیزي بند محکوم کړ. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو د پولیو د واکسین پر یو بل اداري کارکونکي ډزې کړي او هغه یې ټپي کړی دی. تر دې دمخه دا اونۍ شپږ تنه نور په ډزو وژل شول. دا کار په پاکستان کې د واکسین د کمپاین د ځنډیدو سبب شوی دی. تاکل شوی دی چې د روسیې د سیوز فضایي بیړۍ له خپلې درې تنو عملی سره په قزاقستان کې له بیکنور نړیوال فضایي سټیشن څخه نن د فضایي ماموریت په لور وخوځيږي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي واشنگتن د خپل ملګري اسرائیل لخوا په هغو سیمو کې چې فلسطینیان د خپلې راتلونکي خاورې یو برخه ګڼي د نوي يهودي مېشځایونو د جوړولو د اعلان له امله سخت خواشینه دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادې رادیو نه اورئ. د ازادې رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. اوس هم راځو زموږ اونیس پروګرام ته د دې اونۍ بحث.
د اونۍ خبرې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث ته موز اسد الله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې خبري د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له شاوخوا یو کال راهیسې د جنگي مجرمینو او جنایتکارانو یو مستند راپور چمتو کړی. د تیر شنبه پورې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیما سمر وویل دغه راپور به هغه وخت خپور کړي چې افغان حکومت ورته اجازه ورکړي. میرمن سمر له افغان حکومت وغوښتل چې د بشري حقوقو د کمیسون کارکونکو ته د هم د دې راپور د خپرېدو په صورت کې د خوندې ژوند ضمانت ورکړي. ولشي د بشري حقوقو په دې راپور کې د تیرو درې لسیزو جنگي جنایتونه مستند شوي او جنگي جنایتکاران هم پکې معرفي شوي دي. دا سې راپورونه هم شته چې په اوسنی نظام کې ځینې زورور کسان د دې راپور د خبرېدو مخنیسي. پښتني دادي چې ول تر اوسه د دې راپور په خبرېدو کې ځان راغلی څوک دي چې دغه راپور د خبرېدو مخنیسي او آیا دا محل د دې راپور خبرېدو ته زمينه برابر ده؟ د او ځینو نورو پښتنو ته به زموږ درانه میلمانه ځوابونه وایي. را سره میلمانه دي د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلای، په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپاتشا مجیدی او افغان کتونکو میا ګل وسیق. غوښتل مو په دې بحث کې د حکومت د رسنیو مرکز د چارو د ادارې او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون استازي هم لزان سره ولرو، خو زموږ له هڅو سره سره دوی په دې بحث کې ګډون کولو ته حاضر نشول. درنو میلمنو ته خراغلاس وایم مخکې دې چې خپل بحث شروع کړو، خدای چې د سیما سمر لاندې خبرې وورو. ما میخوایم
وګورم چې راپور کمیسون نیست، راپور عدالت انتقالی یا پلان عدالت انتقالی حکومت است. وظیفه‌ای که به کمیسیون داده شده بود جمع‌آوری حقایق و معلوماتی بود که در سالهای از کودتای 77 تا شروع 2001 انجام داده شده. راپور در کمیسیون موجود است، ولی تا زمانی که چون راپور مربوط به حکومت میشه اجازه نده ما نشر نمی‌کنیم، چون مسئولیت دفاتر ما و همکارای ما به کار انجام داده مطرح است.
تاسو د سیما سمر خبرې واورید، لمړی پښتنه می راجه کیږي وسیق صاحب ته. وسیق صاحب، څه فکر کوئ دا راپور چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا جوړ شوی څومره ارزښت او اهمیت لري، او په دې وخت کې د راپور چمتو کولو ته څه ضرورت احساسیږي ستاسو په نظر؟
مننه د لوی خدای په نامه. زه فکر کوم د ډیر اهمیت وړ دی. اوس په دې چې په دې تقریبا درې نیم لسیزه کې په دې ټولنه کې د شوې چې اکثرا خلک هر څوک چې په حاکمیت راغلي د قدرت په سر په جنگونو کې دوی اکثرا د خلکو مال، د خلکو عزت، د خلکو یعنی نه شخصی جوان نه عزت نه این هیچ نه مسئولیت نه دولتی مال مسئولیت دلودی نه شخصی مال نه دولتی کس نه شخصی کس این وزیر نشویدی تکون نشویدی بده تول نکیب دخل کو مال لوت شوی دخل کو مزه که غصب شویدی این په شکل لشکلو په دستجمی توګه په دلیز توګه خلق وزیر شویدی په انفرادی توګه خلق وزیر شویدی این په شکل لشکلو نقص شوی په شر د حقوق نقص شوی نو اوس د څنګه کیدای شي وقته دې وخونه مخنیوي وشي د بلې خونه په هغه وخت کې چون جنگ او جګړه عملا جریان درلودي په هغه وخت کې نشوي کېدای چې عدالت الته تامین شوی عدالت چا د خونه باید تامین شوی وای نو په دې خاطر اوس چې عدالت انتقالی ترنګه چورته وای چې هغه تیر په دې جنگونو کې دغه انسانان چې ورزل شوی دي دغه انسانانو حقوق چې نقص شوی دي دا څنګه اوس وشي کېدای چې ان په زمانی لحاظ عدالت انتقالی چورته وای چې په زمانی لحاظ انتقال شي د عدالت دې زمان ته اوس مستند سازی وشي چې دغه ټول مسائل چې تیر شوی دي او دغه اتهامات چې موجود دي دا عملا مستند شي او افشا شي او بل اخره داخلك باید محکمه شي وقتی چه دغه کار بشو نو دغه یو انگیزه دغه یو ذهن خلکو ته دغه راتلون که نسل ته وسنی نسل ته پیدا کیگی چه والا که چیری هر چونی چی پیور طولنه که بی قانونی موجود وی هر چونی چی په اصطلاح انرشیز موجود وی اما دست یه ورز رسیگی چه بالاخره دخپلو کرنو زواب باووی نو دده د عدالت ده تامین اول یا ده عدالت انتقالی پلی کول دغه ذهنیت ایجادوی دیوی خوانه ده یو بلا چه دغه روحیه چه کچه دا کارونه چې اکثرا تولنه کې یا هغه کسان چې غواړي چې جنایت وکړي نو هغه ته دغه ذهن پیدا کیږي دغه روحیه د دوی په دوی کې قوی کیږي چې هر څه جنایت چې وکړي هیڅوک دې پښتنه نه کوي اما برعکس که دا کار وشي بل اخر دا ذهنیت جوړیږي چې نه والا یو ورځ داسې یو ورځ هم راځي چې زما دغه جنایت پټ نه پاتې کیږي او بل اخر به افشا شي دغه دی چې د یو قانونمند تولنه موجودیت او رامنځته کېدل د دغه لارې نه کېدای شي
بله وسیق صاحب څه فکر کوي دغه جنایتکار چې په دې راپور کې نمونه افشا شوې دي ساس په نظر کوم کسان دي دوی
زه مشخص کمیسیون دا جرات نکوي چې خبرې وکړي او زه هم چون دوی مستندسازی دوی کړی اما په مجموع کې د ټولنې وجدان د خلکو وجدان دوی محکوم کړی دي یعنی خلک په هغه خلکو باندې چې عملا یعنی دوی په خپل ټول وجود دغه د دوی جنایت احساس کړی او په دوی باندې عملی شوی دوی پیږي چې دا جنایتکاران څوک دي ولو هر دورې هر وخت چې مربوط وي دوی په دې باندې پیږي چې څوک دي نو بناً دا کار باید چون دوی مستندسازی کړی دوی باید دا کار افشا کړي چې دغه کسان کوم کسان دي او ټولنې ته معرفي شي او بالاخره نه یوازې معرفي شي بلکې هغه اقدامات هغه تدابیر چې واقعا کچیرې دا کسان افشا کیږي دوی اوس متهم دي بالاخره محکمې ته باید کش شي دا چې دلته زه فکر کوم چې په زمانی لحاظ دا دغه وشو چې په دغه زمان کې دا مستندسازی وشي اما په مکانی لحاظ چون دلته اوس دا وضعیت داسې ښکاري چې ګویا موږ دا نشو کولی بنان کېدای شي چې دا په مکانی لحاظ هم دا انتقال شي او بالاخره دا مستندسازی دقیق شي او دغه کسان اما یو څه سوالونه موجود دي چې آیا تر کومه بریده پورې واقعا دغه کمیسیون مستقل حقوق بشر څرنګه چې د قانون اساسي د مخې نه دا جوړ شوی واقعا دغه خپل استقلال ساتلی وي
زبلی صاحب وسیق صاحب د خلکو په معرفي کېدو دغه راپور په نشرېدو باندې ټینګار وکړ څه فکر کوئ چې ولې افغان حکومت اجازه نه ورکوي چې دغه راپور خپور شي
اول خو سلام او احترام تاسو ته د میز میلمنو ته ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته احترامات ختموم لوجیس محترم خبره پدې کې ده چې دا خبره د سیمه سمر د خلیص خموږ واورېدل چې ګویا رئیس جمهور او حکومت ما اجازه نه راکوي چې هغه د انتقالي عدالت پلان ګویا چې دا مربوط د حکومت دی وسری جمهور نو غاری دا افشاسی زاول سیما سمر ته دا وایم که چې چیرې ځان د حکومت اوس بوبولي د حکومت راز ولې افشا کوي یو د پخپل د افشا د راز چې جمهور ته اجازه نه کوي خو واضح خبره ده بعض ملاحظات برې جمهور لري دوم که چیرې ته د حکومت اوس ځان بوله ستا وخت پرسه ولې د قانون سیستم دغه کوي پر ځان نه تطبیق کوي غیر قانوني تقریبا 2.5 کال کیږي ناشته ولې پر ځان قانون نه تطبیق کوي دوم دریم دیونه که سپیکلز د افغانستان د بشر د حقوقو مستقل کمیسیون مستقل وسته وخت دی داس فعالیت د افغانستان خلکو ته ونه کوي چې د افغانستان خلک د پردغه کمیسون باندې یو داسې د بیترپی چاپوي چې واقعا د دې د نوم سره وشای اوس خبر پدې کې چې ریسب جمهور واقع د خبره رات کړی دا نشر کړه کدا سیما سمر په خپل د خبره ځان د افغانستان خلکو ته داس پاک شي چې زه خو غواړم چې جنرال خاران معرفي کوم خو ریسب جمهور نه وړي دا اوس موږ پر جمهور ځخ کوو دا خبره د ریسب جمهور مشته د ملت واضی کی کچيري امدغه د سیما سمر په خبره باندې امدغه لیست د جنایتکارانو یا د جنگي مجرمینو په وخت باندې استواري هغه به طرفانه جوړ سوی بیا ولې اجازه نور کی بیا ریسب جمهور د دې ملت په مقابل کې سخت مسولیت لري او کچيري سیما سمر درواغوي د سیما سمر وختم پر دی د ریسب جمهور ولې ات اقدام نکي بعد وروي غواړي
بله ډاکټر صاحب تاسو مخ کې ویل چې کده چې ولسمشر زيني ملاحظات ولري د مغول مخه نه غواړي چې د راپور خبر کې کله غوازي وای کوم ملاحظات کده شي
وسفیر په مجموع کې دولت ولی پر مخ نه دي دولس کاله تیر سوال هم د رئیس جمهور دی دولت په یوه دي چې مخ پر وړاندې ولاړ سي مخ په شهر روان دي د سیاسي د نقطه نظر دا چې بیا سازي سوي ده یا د حکومت شکل جوړ سوي دی دا به وي خو ته پر لکه نور فساد فوق را د حکومت کې ډیر دی رئیس جمهور په ار مورید کې هر وخت دی په اصطلاح د یو سازي څخه کار اخی ایس وخت لاسي عملی هغه قانون چې بعد وخت سي عملی به طرف نه قانون نه اخی هر وخت هر مجلات کار چې یو څوک ته معرفي کی دوی دغه د محکمې څخه ډډه کړی دا ته ډیر مستند مسائل نورم ستاسو رئیس جمهور پارلمان ته راغی د قوی قضایی د قوی اجرایی د خپل پارلمان اعضای د دوه مجلسونو حضور درلودل رئیس جمهور مشته وعده راکړه ستاسو نور مسلات ګرای نکوم لیکن درې ورځې بعد بیا هغه مسلات او هغه رئیس جمهور په خوانی قدم اوس مغه مسلات ګرای کده کی د سیما سمر په مورید کې ځکه د ټول افغانستان د جنایتکارانو د خو ظالمانو په مورید کې فیصله ده چې اقلا محکمه کیژنه نو مرخه باید نشر سي ډیر شو موقع ده دوه چانس دی یو د انتخابات وخت دی کچیر د جنایتکاران پر مستقیم یا غیر مستقیم شکل د شخص حمایت کوي یا خپل ځان انتخابي په انتخابات کې کاغه پارلمان دی کاغه رئیس جمهوری بل کم پوسټ دی بعد د افغانستان خلک یو پیژنې غوتره ورن کی دوم وس افغانستان څنګه بنلی جامعه ولاړه ده که په داس شرایط کې سیما سمر یا د دې کمیسون دا جرأت ونه کړی سي نور وخت کم وخت کولای سي دوم خبره دار کی چې وخت سیما سمر پر جمهور انتخاب کولای سي چې مار جمهور د نشر دی راپور څخه منی کوي دا جرأت بیا ولیس کولای سي یو واقعي جنایتکار کاغه زره دی که پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی هغه بیا مردانه واره د قانون په چوکاټ کې بیا افشا کی بیا د راپور رئیس جمهور ته نوایي مستقیما دی په میډیا کې د ژغ پورته کی چې زموږ غوښارش
د یو یو باندې نه ده چې د بشر د حقوقو د کارکونکو د خوندیتوب ضمانت وکول شي د دې تجنید چې هغه راپور خپور کی
هغه اسکر چې بیچاره په چاره کې په دې واره کې ولاړ دی د انتیاري په مقابل کې په اول خط کې ولاړ دی د دې مسونت چا ساتل دی د 15000 افغانۍ په مقابل کې د دغه وطن د لپاره جنگیږي دا چې په لکاو ډالر د دې په کمیسون کې ورکسي وي دي 0 کیلومتر موټران ورکسي وي دي موټر اسناد باندې لرو بیا دې ورسته ویل دي موږ خبر نه چا غلا کړی دي په خپل پر دې باندې موږ اسنادونه لرو چې دې په فساد دي ګرد دي
ډېر مننه د افغانستان په کورم آباد ای کاش کې د بشر د حقوقو کارکون کې دلته موجود وشي د انتقادو ته جواب ویلی وای مجید صاحب تاسو په ولسی جرګه کې د افغانستان چارې لنګدې ساري تاسو په نظر په اوسنوي شرایطو کې څومره د تضمینه به مساید د چي د راپور خپور شي
د لوی او بخون کې خدای په سپیشل نامه او د سلام په وړاندې کول سره بعضی وخت ډیر باید په جرأت د افغانستان ولس خصوصا دي چې مونږه مسولیت لرو ډیر په جرأت وغږیږو او دا به د کوم ملحوظ لمخینه نیوی ما ته و شکر اولیږي چې په دې لیست کې چې رئیس جمهور مخنیواله زایم چې د رئیس جمهور نوم په دې لیست کې نیوی کچیرته د رئیس جمهور نوم په دې لیست کې نیوی نو د جنایتکار او د جانی سره مجرم سره همکاري کول د قانون لمخینه خپل جرم ده نو ما هیله ده چې د رئیس جمهور نوم په دې لیست کې نیوی نو د افشا اجازه باید ورکړل شي راځي تاسو سوال ته په اوسنۍ شرایط کې ما په اند ډیر خو وخت د زابلی صاحب وسیق صاحب مشوره ورته وکړ په خاطر دې چې یو خودلته مونږه نړیواله ټولنه حضور دلته لرو نظامی حضور لرو دلته بل بلکه زابلی صاحب چې بشاره وکړه مخکمه ټولټاکنی په مخ کې لرو هیڅ نو عادی دی لپاره د سیم استدلال موجود نه دی چې د غلسف شو او کووس په وسنی شرایط کې د لسف شان شي زه فکر کوم اوبده پوری بدل لسف شان شي او د جنایتکاران بو د دې جنایتو هغه قانوني سزا چې باید باید یو ګوري دوی بیونه ګوري او د نورو جنایتو لپاره بمګه لار اوره کړی لکه تر اوسه پوری چې دغه جنایتونه کیږي هم د مخالفین له خوا هم د حکومت په چوکاټ کې چې خلک دي، ځکه هغوی په جنایت کې مختشوی دي او سزا یې نه ده لیدلې، نو بنا دوی هیڅ نوع مسؤلیت نه لري، احساس نه لري تر نن ورځې پورې په دې جنایت کې. حتی نړیواله ټولنه هم په همدې جنایتو باندې اخته ده، په موږ ولسونو باندې، ځکه هغه ګوري چې په افغانستان کې اصلا عدالت نشته. زما په نظر ډیر ښه وخت دی، ځکه د 2014 نه وروسته که چیرته خارجي قواوې د افغانستان او د خلکو سره ډیر تشویشونه دي چې بیا به خدای نه خواسته د قدرت په سر جنگ وشي، او دغه ویره شته او د یو واقعیت دی، ځکه حکومت یا پیمنګ نظامی فوجونه هغه ملي نه دي، هغه په قومونو په ژبو وشي.
بله مجدي صاحب،
نو د دې په خاطر عرض کوم، نو د دې په خاطر د دې ویره شته، او د دې په خاطر چې بیا داسې تکرار ورنشي، نو زه فکر کوم چې دا ډیر ښه وخت دی چې دغه لس باید افشا شي.
تاسو دې ته اشاره وکړه چې کېدای شي یا ممکن په دې راپور کې د ولسمشر کرزي نوم وي، څومره ویره موجوده ده چې هغه کسان چې دا مهال د ولسمشر شاوخوا ټول شوي دي او په کابینه کې کار کوي یا هم په دې نظام کې کار کوي، څومره ویره د دې موجوده ده چې دغو کسانو نومونه هم په دې راپور کې وي او دغو ولسمشر کرزي دې ته مجبور کړی وي چې د دغه راپور خپرېدو ته اجازه ورنکړي؟
خو ګوري، ما خو درته ونه وی چې ما ته چې شک دلته پیدا کیږي، او بیا رئیس جمهور د افغانستان خو دوه ځله درې ځله په قرآن لاس اخی دی، د قانون د تطبیق لپاره، د افغانستان د خلکو د حقوقو د حفاظت په خاطر او مسؤلیت لري. وخت کې چې د قانون تطبیق مخه دی نسی، دا څه معنی لري؟ وخت کې د جنایت مخه نسی، ولسمشر په وار وار په قضا کې مداخله کړي، وار وار په سرانوالۍ کې مداخله کړي، چې دا د یو رئیس جمهور لپاره جرم دی. نو ما هیله د رئیس جمهور نه ده چې د دې جرم نه ځان خلاص کړي او په دې جرم کې ځان شریک نکړي، او دای زر تر زر دوی ته او دا راپور باید ولید شي، لکه مخکې وسیق صاحب چوتوي چې دا راپور په څومره واقعیتو ولر دی. یو علت شاید دا وي چې دغه راپور چې رئیس جمهور ورته لیچې ما افشاکوي شاید په واقعیتونو نه وي ولر. زه وایم که چیرته رښتیا دوی کار کړی وي، باید 90% دا راپور په مغه قوم پورې مربوط وي، د مغه جنایتکارانو پورې، ځکه چې دوی ډیر ورکی دي، ارتباطات شته، پیژنګلوي شته، د سیمې خلک دي. ولی زه فکر نه کوم چې دغه راپور به داسې عادلانه وي چې ډیر فوکس په مغه قوم باندې شوی وي چې سودی ما ثمر ورپورې اړه لري.
مجدي صاحب، تاسو د راپور استقلالیت باندې اندېښنه وښوده، وسیق صاحب څه فکر کوئ د بشر د حقونو دا جوړ شوی راپور به څومره په واقعیت ولاړ وي، او آیا فکر کوئ دوی سره به داسې وسایل یا داسې امکانات و چې دغه د درې لسیزو کوم جرمونه یا کوم جنایتونه چې شوي په مستند ډول او په واقعي ډول باندې سره یو ځای کړي او نن یو راپور ترې جوړ کړي؟
مننه. زه فکر کوم چې څرنګه چې دوستانو اندېښنه وښوده، واقعا چې اول خو د دوی چې دوی واقعا مستقل کار کړي پرته د ښکېلو خواوو، چې په دې حوادثو کې دوی ښکېلو د دوی د نفوذ نه پرته دوی دا کار کړی وي، او دا چې څونی دا واقعیت لري او څونی واقعا تر اوسه دغه نه کار نه یې اخیستل شوی دی. مختلف ملاحظات په سیاسي لحاظ، په قومي لحاظ، په تنظیمي لحاظ، په ژبني لحاظ، د افغانستان د جغرافیې په لحاظ، په هر لحاظ یعنی واقعا د دې نه خالي اوسي، یعنی د تعصب نه کاملا لرې اوسي. واقعا د یو افغان په توګه چې وطن ورباندې ګران وي، دا کار باید شوی وي، او د دې کار صحت او عدم صحت نو هغه وخت بیا ډېر دقیق کېږي چې دا راپور واورېدل شي. نو مخکې د دې نه هم دغه ملاحظات شته، اما که چیرې افشا سي او دا هم دغه ونه وسي، بس صلاح صحت نه لري، فکر کوم چې نو په حقوق بشر او په دغه کمیسیون په هڅه باندې د خلکو امید چې تر اوسه د عدالت انتقالي کله کله بدل کېدی بدل کېدی او د حقوق بشر په دغه کمیسیون باندې دغه اعتبار ختمېږي. زه وایم چې مخکې د دې دغه نه، اول خدای دوی دغه وسایل چې ډېر مستند دغه کړی وي، چون دغه حوادث مخکې شوی، مثلا دغه دلیز قبلونه چې دوی هر چیرې پیدا کړي دي، واقعا پرته د تعصب نه چې دا د چا د خوښ شوی، دا باید پیدا شي چې دا د څو کالو دی، یو کال دی، پنځه کاله دی، لس کاله دی، دېرش کاله دی، خپله معلومېږي. همچنان نور مسایل، مثلا څونه خلک وژل شوي دي په د کابل ښار کې، دا چا وژلې، د چا په حاکمیت کې شوی، د چا د نفوذ په ساحه کې شوی، او د څه شي په سر شوی، دا ټول هغه مسایل دي. لکه دغسې نور چې د خلکو نه د دولت نه د خلکو یعنی هیڅ شی نه ځان نه مال مسؤلیت نه درلودي، یعنی هر څوک په خپل سر پاچا.
بله وسیق صاحب، تاسو د دغه راپور په واقعیت باندې شک څرګند کړي، څه عوامل دي چې تاسو د راپور ته د شک په سترګه ګورئ که عمده عوامل بیان کړئ؟
عمده عوامل زه فکر کوم یو خدا چې زه وایم چې دغه کمیسیون په دغه اوسنۍ مرحله کې ګوري، اوس رئیس جمهور وایي چې دا منع شوی، آیا رئیس د کمیسیون دا جرأت لري چې واقعا دا کار وکړي؟ ولې رئیس جمهور وایي نه؟ مینه شوه کری جمهور دیده مصلحت نه کار اخلی خدا مصلحت مخکم شوی دا مصلحت نه یوازی دا وطن جور نکی بلاخره اغه کسان چې باید محاکمه شوی دومره توانمند و قدرتمند شو چې اوس یو خوره بیا د کورولونم تشویش موجود دی نو دغه پدې کې دی چې څنګه چې دوستانم تشویش خره کې چې پدې کمیسون کې مثلا کوم کسان دوی آیا په خوا هم دغه جنگی دلو پوری مربوط خلکو او که مستقل خلکو د پخپله د دوی د سابق یو څوک یو پدې چې ته د رکیول باندې قضاوت کوي د دوی سابق ته وګوري د پخپله به تاته دغه پلاس درځي چې ته آیا دغه قضاوت تر کومه هدف پوری یعنی دغه دی مستند دی او دقیق دی نو په هغه صورت کې کېدای شي نو اوس سوچ دا دغه افشا نسی نو دا مشکل دی اما اصلي خبره پدې کې ده چې د دې کار د مخنیوي باید ونه شي کچېری دلته نشي کېدی بل چېری دا دغه باید افشا سی او بل اخر دغه محکمه باید بل چېری زه فکر کوم چې دنیا اوس په ټولنه کې دوی ویني چې دغه توان موجود نه دی نو بنا دوی کوم مداخله نه کوي او د سالم ټولنې درمنځ تکول په خاطر زه فکر کوم چې په میتوګه په نړۍ کې د امنیت پر وسلو کې یو څه شک را څرګندېږي کچیر جنایتکاران موجود وزی او یو چوکی حمایت کوي او دغه دولت که ناتوان دی در سره همکاری باید وشی چې دا دولت دغه توان پیدا کی چې واقعا دا گزارش نشر ته وسپارل شي او بالاخره دغه کسان چې واقعا پدې کې متهم دي محاکمه شي چې دوی هم یا به سپیناوی کوي او یا به واقعا دوی محکمې ته ځي او خپل سزا ببینی نو په هغه وخت کې به کېدای شي چې د قانونمند ټولنې د رامنځته کېدو په خاطر دا یو ښه قدم ووسي
ډېره مننه وسیق صاحب ډاکټر صاحب زابلای څه فکر کوئ چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دغه راپور په جوړولو سره یا دغه راپور چې دوی وایي موږ چمتو کړی لیو کال راهیسې دوی اوازې ګډې کړې دي اما خبروي نه فکر نه کوي چې دا به د حکومت پر وړاندې فشار یو علاوي او دوی به همیشه له غن استفاده کوي
دوی په خپل د حکومت یو جز دی کچېری دوی په حکومت باندې د فشار د لپاره شکل باندې خپل گزارش استعمالي دوی په خپل د جنایتکارانو یو جز ځکه چې ما سمر په خپل یو آزاد نه ده د خپل په سیاسي سپورې دراوه په سپورې تړلې شته ده د بشر د حقوقو مستقل کمیسیون کې داسې شخصیت درغلی وای دا اول سره چېغه په هیڅ سیاسي اسپوري اول تړل نه وای او کتلل وای استعفا خلن کړی وای خلکو ته عملن شوول وای که سابقا په اسپوري سیاسي اسپوري تړل وم یا په سره سابقا مې درل اوس مې عمل کړ دوګوري بيخي به طرفانه چې به طرفانه موږ نو ستاسې کول بل موضوع دار چې تاسو په به طرفي باندې وای به طرفي کچيري رئیس جمهور د دې کمیسون پر به طرفي باندې یو اعتراض لري بعد د حکومت خاص اصلاح پکښ راوستلی وای په دې باندې رئیس جمهور تم کوته نیول کیږي که په واقعت کې لکه څنګه سیمه سمر ویلي زره جمهور منی کړي دا ټول مسلط وزر رجمور ته د راجی د یادی سیما سمر خبر لښتیا کی چې ولیدې پر ما پر اتهام ولیدې ما ته د دې د نشر د منی کېدو نه دی ویلي او کاغذ موضوعي رئیس جمهور دی لطفا دا جرأت وکي که په هغه کې ارڅوک دی په شمول د رئیس جمهور کو په شرط دی کدا به طرفي کدا واقعي کدا بدون د هیڅ نو ملوزات جوړ سوی دا وختونه د جامیدی دا باید نشر شي او که نشر مسی د افغانستان خلګي پروا نه لري ټول ته معلوم دي جنایتکاران د ارس خره شرودی د افغانستان تر کوچنی کړي ټول خلکو ته معلوم دي
کوم بعد دغه مساله تر اوسه په ملي شورا کې په ځنګړی توګه په مشرانو جرګه کې څومره یاد شوی دا څومره په جديت سره مطرح شوی
دا اوس څومره چې دا نه مطرح شوی پروشکا په دې کې بار بار خبري سوي دي او د دې څخه د مشرانو جرګې سخت حمایت چې باید د لیس کې چیرې به طرفانه جوړیږي د لیس کې چیرې په وختونو بنا جوړ شوی به طرفه جوړ شوی د داسې شخصیتو د خاصخه جوړ شوی چې هغه د ملل متحد هم ورسره ګډي په دې په دې په دې کمیسون کې موږ حمایت کوو باید اعلان شي
ډیر مننه مجدي صاحب دا سویل کېږي چې کچېر د غراپور د افغان حکومت لخوا خبر شي کې د شپې هواد کې ځینې ستونزې او بحرانونه راپورته کی تاسو د خلکو د وساز په صفات باندې څه فکر کوئ دغه راپور خبرېدل په دې وخت کې څومره ګټور بولای او آیا د نظر سره هم موافقه چې د دې راپور خبرول به ځینې ستونزې او ځینې بحرانونه رامنځته کی
ګوري په دې جنایت په افغانستان کې شوې د دې کې زه فکر نه کوم چې د سکورنې وي چې د دې نه خالی وي د دې غم نه او هیڅوک به د دې جنایتکارانو حمایتونه کی اما هله دا کچیرته غواړي چې د لیست افشا شي او دا ویره وسره موجوده وي چې څو مشکلات جوړنه کی رئیس جمهور د مخ کې د دینه چې د لیست شکوي اول د دغه کسان چې په دې لیست کې دي د قدرت نه باید لري که چې ته په قدرت کې هغه امکانات چې ورسره دي چې د ویره ورنشته چې د غوې امکانات په اساس شاید دلته یو تشنج رامنځته کی یو بی نظمی رامنځته کی هغه وسایل باید ورنه وخت شي په خاطر دې چې نړیوال ټولنه راغلي دي هم دې لپاره د افغانستان ته او د افغانستان ملي پاوز ملي پولیس او ملي امنیت د هم دې لپاره کار کوي او د رئیس جمهور قانون مسولیت دې د قانون لمخینه نو ما هیله ده چې دا زر تر زر شي او هیڅ نو ستونزه به ایجاد نشي په خاطر د دې چې موږ په حکومت کې محکمه مویل په حکومت کې بعضی تغییرات چې رئیس جمهور راوستل په تغییراتو کې ډېرې اوازې خپرې شو چې دا به وشي ها به وشي ولی هیڅ ونه شول د قدرت نه چلیږي زه فکر کوم چې کچیرته دوی محکمې ته کاش کړلای شي او دا د اتهامو په اساس زه فکر کوم هیڅوک به دا جرأت ونه کړي دوی تر څنګه درېږي هر څوک به دوی نه فاصله وخلي اوس هغه څوک
چې مجید صاحب د ته څومره زمينه برابر ده چې افغان حکومت وکولې شي هغه مجرمين چې په دې راپور کې نمونه سره څرګندېږي هغه محکمه ته کاش کېو د قانون منګول ته وسپاري
نو حکومت د خپل نیمګړتیاوي باید وخی چې څه نیمګړتیاوي مونږ په نظر خو هیڅ نیمګړتیاوي نشته هیڅ مشکل پدې کې نشته هغه قوت شته هغه جنایتکاران چې دی اوس په قدرت پارسي نسی رئیس جمهور د قانون مخینه او غوی لری کړیم دی بیا هم لری کول شي د قدرت نه چي لری کی هغه څه امکانات چې وسره دی هغه ورنخستل شي زه فکر کوم چې په افغانستان کې د افغانستان خلک د داسې جنایتکارو سره چې د آزاد کمیسیون لخوا اعلان شي غوی نومونه هیڅ وخت به د هغو تر څنګ ونه درېږي ولې د دې کمیسیون حمایه به وکړي هغه څوک چې اوس د دې جنایت تر څنګ و جنایتکار تر څنګ ولر دی که چېرته نوم یې په دې جنایت کې راشي شاید هم هغه تر څنګ سړی اول د ده په مقابل کې ودرېږي په افغانستان کې ولس د عدالت تامین غواړي ځکه ولس ډېر چې ځورېدلی دی د بې عدالتۍ نه په افغانستان کې ځورېږي ناامني چې خپره شوې ده د همدې جنایتکارانو له لاسه ده او فساد چې په حکومت کې په ډېر په زور او په ډېر په علني شکل کېږي همدغه جنګي جنایتکاران دي چې دغه فساد کې شامل دي نو زه فکر کوم چې هیڅ مشکل به د دې لپاره نشي او که چیرته مشکل کېږي بیا نو باید موږ د قانون هم په تاخچو کې کېدو کمیسیون هم باید لغوه کړو او پرېږدو د افغانستان د جنایتکاران ته چې هر څه کوي هما په نظر که چیرته موږ دغه جرأت وکړو راتلونکي نسل ته به یو څه کړي وي د قانون حاکمیت ته به کار کړی وي او د هغو جنایتکارانو مخه هم نیولی وي چې په راتلونکي کې غواړي جنایت وکړي یا اوس په جنایت اختدی که خارجی دی که داخلی دی په افغانستان
ډیره مننه مجید صاحب وسیق صاحب تاسو هم په جریان کې افغان حکومت یو نیم کال مخکې د بشر د حقوقو څو تنه کمشنران له دندې لری کړل فکر نه کوئ چې دغه د بشر د حقوقو د کمشنرانو د لری کول یو ویلات به د همدې راپور جوړول وو
کاملا هغه وخت چې دا راپور جوړ شو دا ګونګسي وشو چې دا کسان دي چې راپور جوړ کړی وو او چون شاید په دې باندې فشار وو چې په دې راپور کې دوی ډیر دغه ونه کی عجله ونه کی او بلخ د دې راپور شاید جمهوری مستند سازی شو چنن بیا د خبرېدو ته آماده دي نو په همدې حساب دوی لری شول یعنی بدون د کوم دغه نترنګ چې دوستانه ویل نور کسانو ملته شته په کمیسیون کې چې وخت پوره دی امه یې څوک دوی نه دی لری کړی اما کسانی په دې نام لری کړل او تر اوسه هم وخت هم تمدید نه شو بل کسانو ملته دوی په ځای دغه نشو نو په دې خاطر ډیر ویل کیږي چې دا د راپور د نشر په خاطر او د مسره سازی په خاطر او د راپور د جوړولو په حساب شاید هغه څه چې هغه غوښتي څه چې د حاکمانو د خوا دغه کړي یعنی ډیر برابر نه و سره توافق سره نه درلودي نو په هغه حساب فکر کوم چې دا کسان لري شوي دي او تر اوسه بیا هم د دوی دوره تمدید شوی نه دی نو په یقین سره چې دا کار شوی اما یو څه چې مخکې زما د یاد وتی کله کله دا په راپور باندې دغه کیږي زه بیا هم په دې تاکید کوم چې دغه راپورونه اکثرا ملل متحد او نور مستقل سازمانونه جهانی سازمان د حقوق بشر دوی سره هم شته اکثرا دوی سره هم شته شاید موږ په مختلفو وسایل امکانات دوی ډیر مستند شانه خسوي چې نن باید دغه راپور سره مقایسه شي چې تر کومه حده پورې دغه دی یعنی واقعي بڼه لري کدا کارونه شي چې فکر کوم چې کېدای شي چې په دې کې یو څه حق تلفي وشي
مننه ډاکټر صاحب زابلای څه فکر کوي چې په اوسنی نظام کې آیا داسې کسان موجود دي چې هغوی نه غواړي دغه راپور خپور شي او هغوی تر اوسه د عمل شوی چې دغه راپور د خبرېدو مخه ونیسي
وخت چې سیمه سمر په خلواني رئیس جمهور ممانعت کوي دا د راپور وخت شې در مخ ډیر باندې وجه دي موږ ته معلومه نه لري چې څونه به واقعي جوړ شوی چې رئیس جمهور ممانعت کوي په واد دي چې ممانعت وي کې بعد د راپور اصلاح کی کچيري په دې دولت کې فلي دولت کې کاغذ درې سره کوو دي په دغه کې جنګاران و نو سي نو بیا ولی پر اس کې رئیس جمهور دونه بیریږي چې دغه نشر څخه به اصلاح طرفداري کوي زما یو مشوره رئیس جمهور تم داده کچيري په د کمیسیون پر کلونه باندې دي کوم نیوا کلري او نو بیا دي په کمیسیون کې د قانون مطابق نور سالم خلک ورمعرفي کی اولی په هیڅ شکل دي د انتقالي عدالت مخه نه نیسي په هیڅ شکل دي د جنایتکارانو د نمونو اقلن چې د ملت چې ډیر خوش ملت ته زړه باندې تسلی کیږي لکه مخته چې موله چې اقلم په انتخابات کې به رای نور کوي یو پوسټ بیا دولت نشي انتخاب ولې ځکه دا به افشا شوی کچیر محکمه په فعلی شرط کې امکان نه لري د دوه ډیرو جنایتکارانو اقلن اغویت بعد د ملت ته د جاني جامع ته ډیر په زغرده په ښکاره په مستند شکل افشا شي
ډیر مننه د بحث هم روسي شي به د مجید صاحب ته ورز مجید صاحب څه فکر کوي په داسې حالات کې د دې کمیسون نتیجه څه کېدای شي آیا د دې کمیسون موجودیت به نتیجه نه دی
زه فکر کوم کچیر ته دغه راپور خپور نشي په خاطر د چډیر مصارف ور باندې شوی دی ډیر وخت خلکو ځای شوی او بیا یو شخص د دې ممانعت کوي چې په هر شکل کوي په هر ملحوظي کوي زه فکر کوم نه دي کمیسیون شتون ته بیا ضرورت شته نه دی په افغانستان کې د عدالت خبره باید څوک کوي او نه دغه محاکم باید موجود وي په خاطر د دې چې وخت کې یو څوک په قدرت وي هغه جنگي جنایت کوي هغه شپته زره تنه کابلیان په وینو کې لمبوي هغه ته څوک عدالت ته څوک نشي کش کوي ولی هغه مامور چې زره په رشوت اخیستی وي هغه د پنجرو تر شا ولويږي زه فکر کوم دا هم بیا عدالت نه دی ریمار رئیس جمهور باندې دا غږ ده چې نور مسولیتونه ما اخله هغه جنایتکاران دي چې ترڅنګ دي هغه محکمې ته وسپاره او د دې لست مخمنیسا او دغه کمیسیون نه چې کوم کار شوی تکلیف یې شوی مصارف پښوی دي د غریب ولست ډیر وخت خلکو ځای شوی او د راتلونکو جنایتونو مخنیوي لپاره دا کار باید وشي
ډیر مننه زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېده یو ځل بیا خپل میلمنو د ولس جرګې لغړی ګل پادشاه مجیدی د مشران جرګې لغړی ډاکټر صاحب زلمی زابولی او همداشان له سیاسي کارپو میاګل وسیق صاحب څخه ډیر مننه بیا هم یادونه کوم چې موږ په دې بحث کې د حکومت د رسنیو مرکز د چارو ادارې او د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون اساسو ته هم بلنه ورکړې و خو غوی په دې بحث کې ګډون ونه کړ زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه azadiradio.com